द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا نن د زیارت ورځ کال 2013 د اگست میاشتې 13 نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د سحر اته نیمې او په کابل کې اته بجې دي او دلته په واشنگټن ډی سی کې د شروع ورځ د اگست میاشتې 13 نیټه او د شپې 11 نیمې بجې دي. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې درته زه محمد عالمگیر هرکلی وایم. وړومبې ساسو پام را ګرځوم د اوس وخت د خبرونو سرټکو ته. په افغانستان کې د ائتلافي فوجونو کمانډان جنرال جان نیکولسن ویلي افغانستان سره په خپل افغانانو سره په خپل هیواد کې د امن قائمولو غوره موقعه ده. دی وایي د افغانانو خپل منځه امن مذاکراتو ملاتړي به کوي. امریکا او افغانستان را روانه میاش ماسکو کې کیدونکو امن مذاکراتو کې د ګډون نه انکار کړی دی. افغانستان وایي طالبانو سره نیغ په نیغه د مذاکراتو اراده لري، ولی امریکا وایي ماسکو خبرې د سرکم ګټې امید نشته. برطانیې سالزبری ښار کې پخوانی روسی جاسوس او د دلور له د زهر ورکولو په تور د امریکا لخوا په روس لګیدلې بندیزونه د نن نه عملي کیږي. روس وایي دا بندیزونه به نړیوال کاروبار لا زیانمن ثابت شي. په دې خبرونه کې نور مهم رپورټونه هم لرو. سرټکی مو اوریدل، اوس غوښه د خبرونو تفصیل ته. په افغانستان کې د ناټو ائتلافي فوجونو کمانډان امریکني جنرال جان نیکولسن ویلي افغانستان کې د ډزبندۍ اعلان او په دې عمل سره د سولې پروسه نور پیاوړه شوه. د امریکا دفاع وزارت خبریالانو سره د کابل نه د ویډیو لینک تلارې خبرو کې جنرال نیکولسن ویلي د وړوکي اختر په مناسبت رومبې د ډزبندې اعلان نه اندازه کیږي چې افغانان سولې او ثبات سره څومره مینه لري او دې ته څومره اړتیا لري. جنرال نیکولسن وایي د افغانستان امن پروسه او سیاسي راتلونکي د طالبانو او افغان دولت کار دی او ارومرومه شریبه افغانان کوي چې یو بل سره کینی او د خپل منځ اختلافات او حل ولټوي. د زیاتوی امریکا د مذاکراتو کې امداد برخه او اسانتیاوي ورکولو ته هر وخت چمتو ده. هغه ویل افغانستان سره غوره موکړه چې امن تر لاسه کړي او صدر اشرف غنی د دې نه فائده پورته کول لپاره تیار دی. طالبانو د لوی اختر په مناسبت افغان دولت د ډزبندې جواب نه دی ورکړی، خو جنرال نیکولسن وایي دوی هر قسمه حالاتو ته تیار دي. امریکا او افغانستان را روانه میاش ماسکو روس کې کیدونکو طالبانو سره د امن مذاکراتو کې ګډون نه انکار کړی. افغان خارجه وزارت ویان صبغت الله احمدی ازادي ریډیو ته ویلي اشرف غنی انتظامیه دا فیصله نور افغان مامورینو سره د سلا مشورې پس کړی ده. د افغان خارجه وزارت یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط دا هم ویلي چې افغان دولت طالبانو سره نیغ په نیغه او بغیر د یو درېمګړي خبرو اترو اراده لري. بلوریتا د امریکا خارجه وزارت هم د دې خبرونو پخلی کړي چې امریکا به د ستمبر میاشت په څلورمه نیټه روس کې د افغان سولې لپاره غونډه کې ګډون نه کوي. امریکا وایي د دې خبرو اترو نه د ثمراتو امید نشته. روس د افغان طالبانو په شمول 12 هیوادونو ته د مذاکراتو کې د ګډون بلنه ورکړې، په کومه کې چې طالبانو د قبولیت هم څرګندونه کړې. مطبوعات طالبانو ویان زبی الله مجاهد د خلیلی کې چې دوی به د خبرو اترو لپاره خپل وفد ماسکو ته استوي. د برتانی سالزبری ښار کې پخوانی روسی جاسوس او د غلور له د زهر ورکولو په تور د امریکا لخوا په روس وړاندې څخه اعلان بندیزونه نن نه عملي شوي. دا نوي بندیزونه چې د ټکنالوژي د صادراتو یا برآمداتو په مد کې لګیدلي وړاندې څخه روسی چارواکو غندلي دي. روسی مامورین د دې بندیزونو نه زیات د هغه بندیزونو غم هم اوړي د کوم خواهش چې امریکني سینیټرانو څرګند کړی. د داعش ترهګر ډلې مشر ابو بکر البغدادي د یو کال خاموشۍ پس نن خپل یو بیان جاری کړی او په خپل ترهګر ملګرو یې غږ کړی چې حوصله پر ځای کړي او خپل حفاظت یقیني کړي. د ترهګرو ډلې الفرقان نومي میډیا څانګې لخوا د بغدادي د 450 منټو خالي اواز والا پیغام خپور شوی. د پیغام سرخط د صبر کوونکو اجر ډیر دی. د امریکا ډیموکرات پارټي وفاقي استخباراتي ادارې اف بی آی ته ویلي چې د دې دوه وټرانو معلومولو باندې د انټرنیټ د لارې یو وار بیا حمله شوې، خو دوی هغه ناکامه کړې ده. د امریکا ډیموکرات پارټي دفتر په امنیت ماموره چارواکي باب لورډز د پارټي مشرانو ته په دې اړه تفصيلات وړاندې کړي او ورته د هغه جالي وي پانه په اړه تفصيل ورکړي کوم چې د کارکونکو معلومات را غونډول لپاره خودل شوی و. امریکا کې بعد د نومبر په میاشت کې د کانګرس لپاره انتخابات کیږي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
نن د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه ده. تاسو زموږ د واشنگتن ډي سي نه اوریدل د خبرونه وړاندې. تاسو سحر په خیر بي بي شیرینه پروګرام اوریدل. قرباني او زموږ همکاران نو شروان کلندر او رحمان بونیری صاحب کو تاسو غواړی چې د خبرونه یو وار بیا اورئ نو زموږ د پانه د غیره لپاره پته را www.voadivanews.com په دې باندې تاسو زمونږ نننۍ خپرونه او د دین علاوه نورې ټولې خپرونې د ریډیو او د ټي وي هغه اورېدې شئ. تاسو به بیا وایو چې ډیو ریډیو په سیمه کې د نهو ساعتو پورې خپل خپرونه لري. د ماښام د شپږو بجو نه واخله شپې تر دولسو او بیا سحر د سحرې د شپږو بجو نه والا د سحرې د نهو بجو پورې نهه ساعته مونږ د خپرونه لرو. اوس تاسو پام راګرځو یو مهم رپورټ اخته. په افغانستان کې د ناټو ائتلافي فوزونو کمانډان امریکني جنرال جان نیکلسن ویلي افغانستان کې د ډزبندۍ اعلان او په دې عمل سره د سولې پروسه نور پیاوړه شوه. جنرال نیکلسن وایي افغانستان او افغانانو سره غوره موقعه ده چې دا وخت امن ترلاسه کړي او وایي چې افغانستان مشرتابه لکه د صدر اشرف غنی انتظامیه دې ته تیار ده چې د دینه فایده هم واخلي. په دې حق لا نور تفصیل درته زموږ همکار ارباب محمود علي د یو رپورت په شکل کې وړاندې کوي.
افغانستان کې د امریکا د پوسټ کمانډر جنرال جان نیکلسن ویلي دی چې تیر کال د افغانستان د کشالې د حل لپاره د جنوبي ایشیا په کچ د پالیسۍ د اعلان وروسته تر دې د مایع د ډزبندې او د مذاکراتو د یو شمېر وړاندیزونه او عملي ګامونه لیدلي شوي دي. د کابل نه د ټلیفون په لار پینټاګان کې د خبري غونډې په وخت جنرال نیکلسن ویل چې افغانستان کې د سولې په اړه ښکاره پرمختګ لیدلی کیږي.
We had two peace offers on the table.
په ډومبوش په میاشتو کې د امن ګوډ اندیزونه ورکړل شوې دي. د طالبانو لخوا د امریکا ولسته داګي زخت د صدر غنی لخوا د امن وړاندیز او بیا په لسو میاشتو کې د ډزبندۍ را مخته کېدل چې پر شای د ولسته بیل بیل سانګو غوښتنې وي او اوس د ډزبندۍ یو بل وړاندیز چې لا جواب ورته نه دی ویل شوی نو د مذاکراتو د شروع کېدل لپاره ماحول جوړېدل خپل یو غټه کامیابی ده. خنموړي یو وار بیا د امریکا هغه د ریس تکرار کړو چې د طالبانو سره د مذاکراتو عمل به د افغان حکومت په مشرۍ کې کیږي.
This must be an Afghan-led, Afghan-owned peace process with Afghans talking to Afghans.
د افغانستان په خواخا او په مشرۍ کې به د سولې خبرې کیږي. یو افغان به د یو بل افغان سره خبرې کوي او امریکا د مذاکراتو د ملاتړ د حالاتو برابرولو او په دې کې د ګډون لپاره تیار ده. نوموړي ویل چې په دې لار کې به خندان رامخ کیږي، په ځینو چارو کې به پرمختګ کیږي او په ځینو کې به بیا دوی پاتې راځي. خو د اطمینان خبره داده او خپل د طالبانو یو مشر هم ویلي د ستونزې یوازنی حل د خبرو اترو د لارې کېدلی شي. د پاکستان په حق له د یوې پوښتنې په ځواب کې نیکلسن ویل چې پاکستان د جنوبي ایشیا د تګلارې یو اهم برخه ده او پاکستان په افغانستان کې په ثبات راوستلو کې اهم رول لري. دوی یعنی پاکستان د کشالې د حل کنجی ده. طالبان په آزاد توګه په پاکستان کې ګرځي را ګرځي. په ځینو وختونو کې طالبان د پاکستان نه افغانستان ته راځي او ځینې وخت بیا هلته د علاج لپاره هم ورځي. نو دا سيزونه دي چې موږ پرې تشویش لرو. جان نیکلسن زیاته کړه چې دا وخت د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تعلقاتو کې مثبت پرمختګ ویني. جان نیکلسن وویل چې په وروستو کې طالبانو په افغانستان کې حمله سیوا کړې دي او د دې مقصد په مذاکراتو کې خپل زور زیاتول دي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا وایس اف امریکا ډیوا پروانه ده. د سپتمبر په سلورمه نیټه باندې د روس چارواکو دولس هیوادونو او افغانستان کې په جګړه باندې بوخت طالبانو ته د مذاکراتو بلنه ورکړې چې په افغانستان کې د روانې جګړې د سولې د لارې حل لټوي. د افغانستان اشرف غنی انتظامیه او دغه شان د امریکا خارجه وزارت دغه بلنه رد کړې ده او ویلي دي چې دوی به په دې کې ګډون نه کوي. افغانستان وایي دوی طالبانو سره په خپل نیغ په نیغه د مذاکراتو اراده لري او امریکا وایي چې د دغه غونډې نه چې کوم په ماسکو کې کیږي د دې نه د ثمراتو امید نشته. زموږ همکار عدنان رشید په دې باندې یو رپورټ تیار کړی، ساسو پام ورته راګرځوم.
شروع پر امریکا د افغان حکومت هغه فیصله تایید کړي چې راتلونکي میاش په ماسکو کې د افغانستان مستقبل پاړه کېدونکي غونډه کې به ګډون نه کوي. خو طالب وسلوالو وایس اف امریکا ته ویلي چې دوی ته بلنه ملاو شوي او دوی به په دغه غونډه کې برخه اخلي. مطبوعات د امریکا خارجه وزارت د خپل پخپل ناتایده رپورټونو کې وایي امریکا به هم په دغه غونډه کې شرکت نه کوي. د سپتمبر په څلورمه نیټه په ماسکو کې کېدونکي غونډې لپاره روس د طالبانو تر څنګ یولس سیمه ییز هیوادونو ته بلنه ورکړې ده چې پکې د چین په شمول ایران او پاکستان هم شامل دي. تیر کال هم روس د افغانستان په موضوع د نړیوالې غونډې کوربتوب کړی و خو امریکې ته پکې بلنه نه وه ورکړې شوې. د افغانستان د خارجه وزارت ترجمان صبغت الله احمدی وی او ای ته د شروع یا چرشنبه په ورځ وویل چې افغان حکومت فیصله کړې ده چې د ماسکو غونډې ته به خپل استازی نه لیږي. که څه هم د افغان خارجه وزارت ترجمان یې تصدیق ونه کړو خو داسې ښکاري افغان حکومت په دې خبره راضي نه دی چې روس ورسره د مشورې نه بغیر طالبانو ته د ماسکو په غونډه کې د شرکت بلنه ورکړې ده. خاغلی احمدی اویل د افغانستان په اړه د نړیوالو کوششونو مرکز باید چې د افغانستان حکومت وي. هغه اویل ماسکو او کابل ښه تعلقات لري او په افغانستان کې د امن او د مفاهمت په موضوعاتو په خصوصي توګه د یو بل سره سلا مشوره کوي. هغه زیاته کړه چې د افغانستان حکومت د مشرۍ نه بهر په هیواد کې د امن کوششونو کومې نتیجې نشي راوړلی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د شورو پورز وایس اف امریکا ته پخلی کړی چې دوی به په ماسکو کې کېدونکي یو ورځنۍ غونډه کې ګډون کوي. هغه زیاته کړه د طالب وسلوالو د سیاسي دفتر مشر شیر محمد عباس تانکزی به ماسکو ته ورځي او د افغانستان په مسله او د هغې حل لپاره به د طالب وسلوالو موقف په دغه غونډې ته وړاندې کوي. شیر محمد عباس تانکزی په دوها قطر کې میشته چېرته چې طالبان خپل سیاسي دفتر لري او د طالبانو په استازیتوب یې روانه میاشت د ازبکستان او د انډونیشیا سفر هم کړی دی. خو افغان حکومت په دغه سفرونو اعتراض نه وکړی او وایي دغه هیوادونو طالب وسلوالو سره د خبرو نه وړاندې د کابل نه منظوري اغستې وه. دا به اول ځل وي چې طالب وسلوال به په رسمي توګه په داسې غونډه کې ګډون کوي کوم چې د روس لپاره لویه سفارتي ګټه ده. په تیر وختونو کې خپله طالبانو او هم روس د یو بل سره د روابطو تصدیق کړی دی. د روس خارجه وزیر سرګی لاروف د نهې یا سه شنبه په ورځ د ماسکو په غونډه کې د طالبانو د شرکت تصدیق وکړو. سرګی لاروف وویل روس د خپل امنیت په خاطر د طالبانو سره روابط لري او دا هم غواړي چې طالبان دې د جنگ نه لاس واخلي. خو په تیر وختونو کې افغان او امریکایي چارواکو په روس د طالبانو ته د جنگي کومک الزامات لګولي کوم چې ماسکو رد کړی دي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
نړیوال مطبوعات د سیمې او د پاکستان او د افغانستان په حق لبانې سلی کې ګورو چې مختار خلیل زموږ همکار مطبوعاتو کې د پاکستان او د افغانستان په حق لبانې سره غستې ساسو پام تر کړو.
نن د هندوستان آنلاین خوریدونکي مشهور اخبار دی پرنٹ کې د پاکستان د نوی وزیر اعظم د عمران خان د ډومبي تقریر او د پاکستان د حقيقي مسلو په حق له یو تفصيلي معلوماتي مضمون خور شوې ده. د مضمون سرخط ته د عمران خان پاکستان د فوج د درمیانه طبقه او د خلکو ملک ده د هر چانا. دا مضمون امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر او نامتو خبريال حسین حقانی لیکلی ده. د مضمون په شروع کې لیکلی شوې دي چې عمران خان د وزیر اعظم په حیثیت خپل ډومبي تقریر کې د اقتصادي پالیسۍ په لړ کې د کوټلو تجویزونو پیش کولو په ځای د خپلو مخالفینو د بډو رشوتونو زړه جړه جړلې ده. د خپل تقریر کې د بډو رشوتونو د ختمولو نه علاوه د تعلیم د حالت ښه کولو او په ښارونو کې د ګند کچرې راغونډولو د نظام ښه کولو خبرې هم کړې دي. د پاکستان کې د ترهګرو د محفوظو ټکانو د ختمولو په حق له هیڅ د کومو د لاسه چې ملک دا وخت د قومونو په ګوندې کې بدنام دی او د یوازې کېدو په لوري روان دی. د عمران خان په تقریر کې د ده ترجیحات د ده د کابینې د وزیرانو د مزاج مطابق و، ځکه چې په دې وزیرانو کې ډېر د فوزي عامر حکمران جنرال پرویز مشرف په حکومت کې پاتې شوي دي. د کومو مسلو چې عمران خان ذکر وکړو د دې ټولو تعلق د ده هغو مرستیالانو سره دی چې تنخوادار دي او د فوز ملګري دي. دا خلک د مشرف په دور کې ډېر په موج کې وو او اوس د کرکټ د یو هیرو په حکومت کې د لوټمار هغې پخواني دور ته په واپس تلو هم ډېر خوشحاله دي. مضمون نگار لیکي، زه دا نه وایم چې بډې رشوتونه، ناخواندګي یا د صحت صفایي مسلې ګینې څه مسلې نه دي، خو په دې ټولو کارونو کې د تعلیم ذمواري په آئین کې په صوبایي حکومتونو اچولې شوې ده. هر کله چې د ګند او د کچرو کارونه بلدیاتي یا مقامي حکومتونو ته حواله کړې شوي دي، په دې سبب د یو ایټمي ملک وزیر اعظم له د یو صوبایي مشر یا د یو میئر په شان خبرې کول مناسب نه وي. ښاغلی حسین حقانی دی پرنټ کې چاپ شوي خپل مضمون کې نور لیکي چې عمران خان د کرکټ د لاسه خلکو کې مشهور شوی واحد تن دی چې د خپل هیروتوب په وجه ځان دومره لوی مقام ته رسولی دی، خو د ده دې ځای ته په رسولو کې د پاکستان د خفیه ادارو او د فوج زبردست کردار ضرور شته دی. مضمون زیاتوي چې د عمران خان غوندې د هیروګانو هغه شان جانچ پړتال او احتساب نه کیږي څومره چې د سیاستدانانو کیږي. داسې هیروګان خپل طاقت د ذاتي دشمنو وستو دپاره استعمالوي. دی پرنټ لیکي چې د عمران خان اقتدار ته د رسیدو بنیاد د خپلو مخالفینو په بډو رشوتونو دی. د اوس په دوی د بډو رشوتونو په تور کې په دوی د مقدمو چلولو لوس کړی دی، خو د پاکستان تاریخ د دې ګواه دی چې په ولسي مشرانو د پیزواني میډیا په زور د بډو رشوتونو الزامونه لګول خو ډیر اسان کار دی، خو داسې هیڅ مثال نشي موندی چې په دوی کې چاته سزا هم ګینې ورکړی شوې ده. د درمیانه طبقې پاکستانیان د عمران خان د تقریر په دې ترو ترسکونو خبرو ډیر خوشحاله دي چې دی به اوس وزیر اعظم هاوس کې یو یونیورسټي جوړی او دا شان به د ډیرو پیسو ټکو بچت وشي، خو دې حقیقت نه څوک ځان نه خبروي چې د بجټ د خسارې د لاسه د پاکستان تشه ګله د وزیر اعظم هاوس په اخراجاتو کې په کیدونکي بچت نشي ډکې دی. مضمون زیاتوي چې د تیرو شلګونو کالو راسي د پاکستان تنخوادار طبقې ته چې فوجیان، سیول ملازمان، ډاکټران او انجینران پکې شامل دي، دا بیانونه تیرولی شي چې پاکستان د خدای یو نعمت دی. په دې کې د پاکستانیانو دپاره الله هر قسم خزانې پټې ایښودې دي، خو بلخوا د پاکستان د معیشت د کمزورتیا سبب دا ښودلی کیږي چې د ملک رشوتخواره سیاستدانان او افسرشاهي د ملک مالداره طبقه په دواړه لاسه لوټي او دوی خیرازای او د ملک په ترقۍ کې برخې اخیستو ته نه پرېږدي. ښاغلی حسین حقانی خپل مضمون په دې ختم کړی دی چې په چور دروازه د پاکستان په سیاست کې د راننوتو دپاره تل دا دلیل ورکړی شوی دی چې که یو ایمانداره مشر پیدا شو نو هغه به د ملک د اربونو ډالرو لوټ کړی دولت چې په بهر بینکونو کې غلو جمع ساتلی دی واپس راوړي او په دې به د ملک حالت ښه شي، خو دا کار تر اوسه پورې نه چا وکړو او نه به یې وکړي. عمران خان هم په ځای د دې چې د ملک د مړسپن معیشت په خپلو خپو د ادرولو دپاره څه کوټلي پالیسي پیش کړي، دی هم په خپله هغه زړه خبره ټینګ دی چې دی به د خپلو مخالفینو د لاسه د ملک لوټلی دولت واپس راوړي او په دې به دی ملک اقتصادي لحاظ سره خیرازه کوي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه ده. تاسو زموږ د واشنگټن ډی سی نه اورئ. تاسو ته بیا وایو چې ډیو ریډیو دا خبرونه چې د اوس نه په لسو منټو کې ختم شي، نو په دې سپو باندې به تاسو د آزادۍ ریډیو مشال ریډیو بخنه غواړم مشال ریډیو تاسو په دې خبره سپو باندې اورېدلی شئ، نو اورېدل یې مه هیروئ. اوس تاسو پام راګرځو یو بل رپورټر اخته، او هغه په برتانیه کې د سالزبری په ښار کې سمونده وړاندې یو روسي پخوانی جاسوس او دا غلور ته زهر ورکړی شو. د برتانیې او د امریکني چارواکو په روس باندې تور دی چې دا کار دوی کړی دی. امریکا په روس باندې هم په دغه لړ کې بندیزونه هم اعلان کړو چې د ټکنالوژي په مد کې روس ته چې کوم برآمدات یا صادرات کیږي هغه به اوس نه لیږل کیږي. روس په دې اعلان باندې ناخوښي څرګنده کړې ده او ویلي دي چې د سربا نړیوال تجارت ته زیان ورسوي. خو د روس صدارتي ماڼۍ کرملین د هغې ویان تر مخه دی به ګوري چې د دې بندیزونو تاثیر سره پس هغې به فیصله کوي. نور تفصیل زمونږ همکار نوشیروان کلندر د یو رپورټ په شکل کې تر وړاندې کوي.
امریکا پر روس دا بندیزونه تر هغه وروسته لګولی دي چې د روس په جاسوسي ادارې تور دی چې د روان کال په مارچ میاشت کې په برتانیا کې خپل پخوانی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یوليا ته زهر ورکړی او د هغه د وجلو هڅه یې کړې وه. ولې بیا په ځان لګول شوی دغه تورونه روس ردوي او وایي چې دغه پیښې سره هیڅ تړاو نشته. د امریکا له خوا تیرونه په روس دا بندیزونه اعلان شوي او د شورو یا پنځشنبه په ورځ دا بندیزونه باقی د عملی شوي دي. دغه بندیزونه د کیمیایي او بایولوژیکل د قانون لاندې په ځای کړی شوي دي. کرملن په دې اعلان شوو بندیزونو اندېښنې څرګندې کړې دي، کوم بندیزونه چې د امریکا د سینټ لخوا په اتفاق سره منظور کړي شوي دي. روس د دې بندیزونو غندنه هم کړې ده. دغه بندیزونو کې د امریکا نه روس ته د ټکنالوژي برآمد کول هم شامل دي. د امریکا خزانه وزارت د نه پورز په دې لړ کې په روس په ځنو انفرادي کاروباریانو او ادارو هم بندیزونه په ځای کړی دي. په چا چې د شمالي کوریا سره د توانایي په مد کې د کاروباري بندیزونو خلاف ورزې تورونه لګول شوې دي. په دغه تنانو او ادارو اوس په دې تورونو بندیزونه هم لګول شوې دي چې د روس امنیتي ادارې ته د وسلې په مد کې مرستې ورکړې دي. د امریکا د خزانه وزارت چارواکي سیګل منډلکر د نهې په ورځ د سینټ د بینکونو چارو کمیټې ته ویلي دي چې په روس د نوکدار بندیزونو تیارې کړې دي. منډلکر زیاتوي چې که د روس په خوی کې څه بدلون رانغې نو د څه قسمه اندېښنو پرته به دغه بندیزونه ښه په زور سره په ځای کوي. د کرملن ویان دیمیتری پیسکاو یو خبري کانفرنس ته ویلي دي چې روانه اونۍ په ځای کړې شوي بندیزونه غیر دوستانه او غیر قانوني دي، او خبرداري یې کړې دي چې د دینه به د نړۍ تجارت په بد توګه اغیزمن شي. خو دیمیتری پیسکاو د سخت خبرګون په ځای ویلي دي چې انتظار به کوي او ګوري به چې د دې بندیزونو نه څه نتیجې راولاړیږي. د لندن د سیډنو ادارې رایل یونایټیډ سروسز یو سیډونکې ایمیلی فیرس وایي چې د دې بندیزونو په نتیجه کې بعد امریکا او روس توجنې اړیکې د نورو مشکلاتو سره مخ شي. امریکا د سزا په توګه د روان کال د اپریل میاشت کې هم د توانایي په مد کې په روس یو شمیر بندیزونه لګولې دي. د امریکا خارجه دفتر د اګست په اوله کې لګول شوي بندیزونو په وخت ویلي وو چې روس د نړیوال قانون سرغړونه کړې ده. د روس صدر ولادیمیر پوتین د برتانی د پیښنه د انکار په وخت ویلو نړیوالو انسپکټرانو ته د روس د کیمیکل زینو د جاج اخستو ورتلو اجازه نه ورکوي. د روان کال په اخر کې د صدر ترامپ انتظامی د روس لخوا د خوی نه بدلولو په صورت کې د روس بینکونو سره د نړیوالو مرستو لیکشي ضمانت اخستو ګواښ هم ورکړی دی، او د دې تر څنګ یې د روس مسافر الوتکو او ځنو سفارتي اړیکو ځنډولو حق استعمالولو هم اعلان کړی دی.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.news.com. ټویټر @voa_diva.
اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه ده. تاسو زموږ د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی غبانې اوري. ډیرو خلکو بخپل سروي په اخترونو کې لال کړي د قربانۍ لپاره ویغستي. خو ډیر خلک چې هغې سره ولاړ وي نو تاسو ته به ووایو چې دغه سرو له ګیا ورکول یا دی له ونډې ورکول یا دی ته بوتاوې کول دا هم په ځان کې یو فن دی. هغه کومه ګیا یا هغه کوم د سرو خوراک دی چې هغې سره د هغې په افادیت کې په هغې باندې غوښه او یا هغه سروي هغه ځناور چې کوم پی ورکوي نو د دی په دغه چې کوم خوبی ده په دې کې نور هم خوال راتلی شي. زمونږ همکار او زمونږ خبریال ملک وکاس خان په دې باندې یو رپورټ تیار کړی. ماهرینو سره خبرې کړې. تاسو په مرته راګرځو.
څنګه چې انسان ته د خوراک ضرورت وي دغه شان هر ځناور له پرواز کې د ښه خوراک ضرورت وي. او که ځناور د پیو یا د غوښې د پاره ساتلی وي نو د هغه د پاره د مکمل خوراک ضرورت وي. مکمل خوراک هغه چې پکې خوراکي اجزا په کافی مقدار کې وي، مطلب پورا نیوټریئنټس، فیټس، کاربوهایډریټس او ډیر اوبه. د سارو ځناورو د موضوع خوراک پوره کولو دپاره شنې ګیاګانې ډېرې ضروري وي او د ښه پوره خوراک ضرورت پوره کولو دپاره مقامی او غیر ملکی ګیاګانې کرلې کیږي چې په هغې کې روډ ګراس، ماټ ګراس، ایپل ایپل، مورنګا، لوسرن او په مقامی کې جوار، شوتل او باجرا کرل کیږي. د سارو ځناورو د صحت ډاکټر مقرب خان وای چې څو وختونو کې شنه ګیاګانې نوي او په هغه ورځو کې د ځناورو په صحت باندې غلط اثر پریوزي. مقرب خان وای چې د نړیوال ملکونو نه دویم نوې تخمونه راوړي دي چې کالو سر شنه ولاړوي.
ور سره دای دوا بوټي دي یا ترڅو فورډ ټریز موږ ورته ویل شو، ایپل ایپل دی، غا دی، مورنګا دی، یعنی دا یو څو سیزونه دي. اوس امپورټډ ګراسز راغلي دي، روډ ګراس دی، پیرینل دی، د سیلوسرن ډیر ښه تخمونه نن سبا اویلیبل دي. او بیا ټولو نه زیات چې دی نن سبا یعنی خنخه خوراک دادا چې د کالو سر یعنی راوند د ایا یعنی خلق دی د جوارو نه چې کوم سایلیج یعنی خامیره فاډر ورته ویلې شي نو اکا نن سبا کمرشلی اویلیبل ده. لس روپے کلو وی یو ځناور زیات نه زیات شل پنځه ویشت کلو خوري. نو که یو ځناور ته داته یو قسم ته متوازن غذا جوړی شي نو که دا څوک ورته ورکوي نو د زیات نه زیات ضرورتونه د ځناور په دی پوره کی.
د زراعت بابا الاداد خان وای چې کاروندګر کولی شي چې مختلف قسم ګیاګانې یو ځای وکړي نو سارو ته به مختلف قسمه خوراک په یو ځل ملاویږي.
بس برسیم دی، برسیم نه پس الفا الفا راغلی دی، لوسرن راغلی دی. او دا لوسرن چې دی ټولو نه زیات موزون دی، دی کې هر قسمه منرل موجود دی او دا د سره د سارو پای زیات کی او دا د دې کټاین هم زیات کیږي. شفتل او د دې یو دوه درې کټاین کیږي او لوسرن چې دی د دې کټاین زیات کیږي. نن سبا تاسو هم کېدی شي چې اکثر ذمہ داران دا دي چې هغه مکس نه گیا کری آئی کې مکس کې تاسو ته زو ما چې هغه یو جمدر دی اوټ هغه پکې اچي یا وربشي پکې واچي او غنم پکې واچي او دې سره تاسو ته اندازه وایي چې دا درې وړه چې ملو شي دې سره یو داسې بهترین ګیا جوړ شي چې هغه سارو لپاره ډېر ښه دی. او
کاروندګر اوس پورې د زړو ګیاګانو بلد دی، نوې ګیاګانو کې صرف ماټ ګراس پیژني.
ډېر وده کې چې ګیاګانې خلک کدین دا خو د شوتل ودیری دا ماټ ګراس ګیا وتره دا ډېر ښکلې ګیا راکنه دا ریبو کیږي واپس کیږي بیا ډېری کې سات سات ډېریږي. دې سره مکۍ دی، باجرا ده، دا مستغ د دې وخت ګیاګانی او دا اړې جوار کری د ګیا لپاره دام ګڼ خلک نولي.
د زراعتو د توسیع ادارې دا کار دی چې زراعتو کې نوې څه هم راشي چې هغه بر وخت کروندګر ته ورسول شي. څنګه چې سیړنکار نوې ګیاګانې روړي خو کروندګر ترې خبر نه دی. ملک وقاص خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو په خبر.
قدر من اردوونکو د ډیو ریډیو خبری خپرونه دی ځکه پای ته ورسیده. یو وار بیا برته وایو که دا خپرونه ټولې تاسو زموږ بیا یو وار اورېدل غواړئ دا تکراری خپرونه زموږ په ویبپاڼه www.voanews.com په هغې باندې پرتی وي. د دې خپرونې پروډوسر و ارباب محمود علی او کوربه زه محمد عالمگیر د انجینیر کارل سټرلینګ سره. تاسو اجازه اخلم هم په دې سپو باندې به تاسو اوس د مشال ریډیو خپرونې اورئ. چرته ځای ما موږ سره اوسئ. ماښام شپږ بجې به بیا راځو تاسو ته به د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه وړاندې کوو. الله پامان.